و در مسیرهای طولانی در افغانی تعیین شده است.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه. برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږ اویا کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي. تاکل شوی د دوشمې پروس په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلې دي. دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې پیښه شوه چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه. د ایران مهر خبری آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې نن سهار ناپیژاند وسلوالو نه بهرني په یو کور کې د ساروان ښار په سینکان سیمه کې وژلې دي. د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا د افغانستان په 9 ولایتونو کې اورښتونه کېږي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه اورېدلي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر او چا تېره اونۍ سهشنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک په خپله ایکس پاڼه کې په شرایطو برابرو له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله کیږي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ 90 ځله نښتې شوي. د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایی حملې کړي. د حوثیانو المسیر تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راس ایسا بندر 2 هوایی بریدونه کړي. راس ایسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دي ویل شوي. د اسرائیل چارواکو نن ویلي د دوی الوتکو، ټانکونو او پلیو ځواکونو د تیرو 24 ساعتو په ترڅ کې د غازې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي. د اسرائیل پاوز په خپاره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی دی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. له دې جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایره شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوې ده چې د 4 واړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا و نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او تر څو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارز د خبرونې په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار هم راسره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هرکلی وایو او که پښتنه لري نظر لري د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کوم. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونې په یوازې په یو برخه کې راسره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. نه، داسې نه ده. اول داره چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسلونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکېچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا د دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا.
زما مطلب دا نه ده چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نښه نه ده؟
نه، دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي، د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانان سره چې همکاري کوي، او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ، بیا هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزي آسیا ته رانه نوزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسیږي، د طالبانو انتحاري قطې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو طالبانو دشمني په بددوستي مه بدله شوه. ا دې په خاطر یو پیغام ته زه دا ورته ویلکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بلې سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کو کولی شي چې یو حل لار ورته پیدا کړي.
بله صاحب، ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې د څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا ته درې دلیل ډېر مهم دلیل پرته دي. اول دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري. اما په یادو ساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړه شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، کولنیز حالت چې په افغانستان کې د یو مثبت انزور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شو چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري، نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي. ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقی او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه ښاغلی هاشم وحدت یار، کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سلامت صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بېوزلې فقیر افغانان، هغوی چې مرستو ته ضرورت لري، دوی د پامه ونه غورځول شي. یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې مانا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو د پاره یو فرصت دی که دوی دغه خپل ایدئولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوسه پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د گزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن
ډېر مننه اتمر صاحب. دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشري په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوئ چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي، او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده؟
سلامونه ولیکل تاسو ته او درنه مهموته او خلک ته کوم کاران او محترم اوریدم کوزه وګوره. دا دونیم کار ډیر غونډې جوړ شو د افغانستان په اړه، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانه کې، په اروپا کې. دا ټول غونډه ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکران لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سه غونډو د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي. او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې هم دغه سوچ کېده چې یادې کړي فراگیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې همدا ټول خبرې پاتې شو. په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. خو اوس هم که دا غونډه په دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2009 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو. اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشوري هیوادونو او د ملګرتې نگرانی په ټوله فضا پاتې ده. یوازې فضا هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده. په یو دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، د دغه دیکتاتوري او ظلم د ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچته ولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته،
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکینیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي دې غونډې؟
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تاسو لمنځمه او تاسو له لارې تاسو درنو پیوړو ملمنو ته همدارنګ ګران هیوادوالو ته چې هر چی دي په سلامونه باندې لمنځم په دې له جوړو جوړ او خوشاله اوس. ډیره زیاته مننه قدرمن ساروان صاحب، او لمړی وی اجازه راکړي لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکار کولی، په دې چې کوشش مې ډیر مې وکړم درونه شو.
خیر ده، پروا نه کوي،
بخښنه غواړم. د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بې له شکه چې دا رقم غونډې او د پسیر باندې نورې غونډې مخکنۍ غونډې هم جوړې شوې وي، مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه، کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه ولري، هغه ناشونی وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه هم نه ده ورکړې. څنګه چې وحدت ورته اشاره وکړه چې زه اوس یقینا د زړه له تله ورسره همغږی یم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، چین، ایران، مسکو او نور بعضې نور لری هیواد نه لکه چه خود یک ملی گتی در افغانستان پا جغرافیا که گوری هری و که خپلا در استراتیجیکی و ملی منافی و دکر پر در پار هری زری کهی بلخص اگه نجدی گاوندی هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان او مسکو چه غاری در طالبان سر پا یو سیاسی تعامل که دست یو مقلاره چی چه پا یو ننگوان سر را مخته که نو هر هیواد پی که در افغانستان و بیاد وسانی دو چارواک و للار واری چه خپلی گتی لسته را بی او هر یو دیو سیاسی و استخباراتی رقابتون پا بنیاد بند جهر یو یو بلتر در خپل در سارگری اداری لبنیاد در افغانستان
جلیلی صاحب ستاسی منظور داده پدی خاطر دار دولخوندی نتیجه نور کوی چه بیلابیل هیوادون بیلابیل گتی متضاد گتی پا افغانستان که لری چلی و بل سر پتکر کی دی نو کل چه دوی پا خپل منز که یو هم نظر نوی هم جغی نوی نو تر غو پری دار دولخوندی نتیجه نور کوی ستاسی منظور هم داده
زما منظور هم داده تاسی و گره خدرمن سروان سیب چه ده پاکستان خپل گتی ده د طالبان د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی، ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی، او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي. نو دلته په خپله یوه ننګونه ده چې دا ننګونې څنګه سره دوی سره په خپلو کې سره همغږي پیدا کړي. د ناشونې امکانات دا ناشونې دي، داسې غونډې نه نتیجه او نه پایلې لري او نه هم فقط د دې لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې جلیلی صاحب. اتمر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي؟ مشکل په کوم ځای کې دی؟
زه باور ته سره لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم، یا دا چې مس انډرسټینډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی. طالبان په بل فکر کې دي. طالبان داسې فکر کوي چې بنګه دغه واک ترلاسه کړی، هر څه چې زموږ زړه غواړي هماغه کوو، او موږ د یو ایډیالوژیک فکر خاوندان یو، او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایډیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو. لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو، که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیوالې غوښتنې ومني. او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو، چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي. دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی. زه وایم چې دا طلایي فرصت دی، او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري. نو دغه دواړه طرز فکرونه دي. زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس، ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي، دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره و هغه اوس صحیح خوړلی، خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه، هماغه شی چې دا هماغه شی دی، دا تغییر نه دی خوړلی. او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نماینده نه منو، دا زموږ حق دی، دا موږ جهاد کړی. که په دغه فکر باندې، نو زه دا وایم چې نړیوال به همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي، نو په دې
نماینده یا استازي یادونه تاسو مخکې هم وکړه، ولې دلیل څه کېدای شي چې طالبان یې مخالفت کوي؟ ملګرو ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استازی لري، هل دا شي بل هیواد لپاره نه لري؟ ټوله ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان لپاره استازي لري، چې نور هیوادونه د یو بل لپاره استازي نه لري، سفیران لري. نو د دې استازي ولې مخالفت کوي؟
اول خو استازي د دې لپاره دی کوم هیواد کې چې بحراني او هلته جنګي او هلته ستونزې، د هغه دپاره ملګري ملتونه نماینده لري. لکه پخوا کې به همداسې و، ډیګو کوردویز و مثلا دغه نور هغه چې نمایندګان چې د ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی ماموریتونه درلودل، او دوی یو رابطه و د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خدا ومني، ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره، شورای امنیت سره، ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره، زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما، زه پوش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی، که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کوي که نه کوي. در حال چې دا د بینالمللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو، د هغه د نورمونو، د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ، دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان، دغه وخت د دې جز و هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ، یعنې زه به تاسو ته داسې وایم، په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي. په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوالو سره ورغوي. هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې، لکه چین، چین په هیڅ هیواد کې د سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی. ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان همغه هیوادونه کړي. تاسو ته افریقایي هیوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هیوادونه وګورئ، د چین د سرمایه‌ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري. پاکستان په افغانستان کې منافع لري. که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې، پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیه اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاري دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره. که طالبان دغسې مخته لاړ شي، د دوی او د هېواد په تاوان دی.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو، یو اوریدونکی لرو، اول به د دې خبرې واورو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، افغانستان څخه.
مهرباني کوئ صاحب، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لرئ یا د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
د موضوع په اړه خو په خپله دا نظر درلودو، لکه څنګه چې اوس ځینې هېوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په کوربتوب باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي. نو موږ دا نظر ده چې دوی به خپل، لکه مخکې څنګه دوی اکثره خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس، زموږ د ټولنې لپاره یو فایدهمند وي. او همدا شان لکه څنګه توده موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي، هغوی ته باید داسې خبرې وشي، یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې د خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي، تر څو زموږ هېواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ دي، اکثره کورنۍ د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري. نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه، تر څو موږ سره مرستې وکړي. او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږه چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
ور به شو ښاغلی شیرزي صاحب ته، بل اوریدونکو ته به لږ وروسته نوبت ورکړو. شیرزي صاحب، له دې اوریدونکو سره څومره موافق یاست؟ دی وایي چې له دې غونډې باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي؟
دا د غونډې دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، دا چې طالبان دا
غوښتنه د ده نظر ده چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړېږي د اقل دی وایي چې په دې کې له د دغو هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زه همدې ته راځم سلمان صاحب، دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا که د ښځو او د نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لویو استخباراتو لاس کې ده، دا هیوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته، دغه د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په هیڅ استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. او په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو نجونو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سلام صاحب وایي دا طالبان چې راغلی ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده، دوی معمولیت یوه دوره ده، که دغه 15 کال اوله د دوی حساب کړو خو هغه وخت امریکا د تروریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکې ده چې د طالبانو د واکمن کېدو نه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هره ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي، یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراغیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې حل کېږي، په دې چې د طالبانو واک اوس هم د امریکا په لاس کې، اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه او ملل متحد او د حقوق نهادونه چې په ملل متحد کې کار کوي، که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا د دې خبره
فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکر کشي وکړي او د دوی حکومت لري کې تاسې داسې
همدغه درې ټیکې ده چې دوی بیا بهانه ورکړي، یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لرې کوي، چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو، دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د توافقات جوهې توافقات ونه منله، په دې معنی دوی به لرې کوي، ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي. تاسو زما خبره په یاد ولرئ، له آخره طالبان په همدغه درې شیزونه د قدرت نه لرې کېږي، او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده، او مونږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې، که اوس هم د څو هېوادونو لوی استازي راځي افغانستان ته، دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کښې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستان یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، حالان چې دا خلک د هېوادونو استازي چې راځي یا په
ډېره مننه. دا اوس بیا یو بله موضوع ده چې د طالبان داسې ښیي چې امنیت ده یا نشته، خیر دا به پرېږدو دا موضوع. جلیلي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسې هم له دوی سره ښاغلي شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوي دي او د یوې مودې لپاره راوستل شوي دي، او بېرته به د دغو درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د ښځو کار او تعلیم او دغسې موضوعاتو په خاطر به بېرته لرې کېږي، او که نه تاسې فکر کوئ چې لکه یو شمېر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر ډېر سختدریزي عناصر شته، خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کېږي، او هغوی هېڅ شی نه مني، که دغسې عقیده تاسې هم لري، نو آیا له طالبانو سره خبرې ګټه لري؟
تیر پسې باندې قدرمن صاحبان صاحب دا خبره کړې ده چې طالبان یوه پروژه وه او یوه پروژه ده، او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هېوادونه چې د دوی نه د یو وسیلې په توګه باندې د دوی نه ګټه اخیستل او خپلې ګټې اوس هم دوی اوچتوي، نو هر کله چې پروژه تکمیل شي هغه پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هېڅ کوم شک نشته، زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم، او زه دا د تیر په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان را وستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي، د هر د امریکا له لوري او د هغې هیوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نور استراتیژیک مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخته را بوتله او مخته همګي. هر کله چې دا بل مقطع پروژه پای ته ورسیږي طالبانو دا شی ختمیدونکی دی او ختمیږي هم، او دا ډیره سخت ننګونې دي. قدر من سروان صاحب چې د نن ورځ که چېرته وایي چې د ګډ شمول حکومت د جوړېدو له لارې نه طالبان په رسمیت پیژندل کېږي، او یا د ښځو یا د ښځینه د ستون د ښوونځیو د پرانیستل او یا د پوهنتونونو دروازې خلاصول د نجونو په مخې ته دا هغه ننګونې دي چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې د دې ننګونې نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کدرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې ښځینه او صنفونو ته دوی استادان وګماري او هغوی ته
نو بیا ستاسې خبرې له مخکینیو سره یو څه توپیر لري. تاسې مخکې ویل چې پروژه دا او د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې متعید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پوهنتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی، لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري، دا ظرفیت نه لري.
همدغه پخپله یوه ستونزه ده، دا یوه ستونزه ده چې دوی هغې باندې نه توانېږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. دا پخپله یو ننګونه شوه، او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نشي، که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سر ته هم رسولی نشي. زما هدف او زما موخه دا وقدر مسروان
ډېره مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، تاسې په مخکینیو خبرو کې داسې ماته معلومه شوه چې تاسې له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست، ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري، باید له دې فرصته استفاده وکړي. یعنی دوی اختیار لري، واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو له لارې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرانسونو لکه د دوحې په کانفرانسونو رونورو له لارې غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپلو سختو دریزونو په شار شي، له نړیوالو سره روابط وساتي، بشري حقونه رعایت کړي، آیا د خبرو له لارې فکر کوي چې طالبان به دا غوښتنې ومني؟
اوس وخت لپاره خو یو مشکل دی، ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه، د دغه دریزونو نه انتقاد کوي، لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي، مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې داسې تلوي هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، حکومت باید پراخ شي، ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي. خو خبره دلته بل شی دی، او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایډیالوژیک فکر د هر شي نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایډیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي، بیا خپل د ایډیالوژي نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض کړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډېر په ډېر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمه هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ، همدا اوس په افغانستان او سیمه کې تشنج شته. یعنی دغه ډلې اسلامپالی ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی که دا دلی سیمه که خوارشی بیا دا دا طالبانو دا پر دیر سخته ام دلوس هم بلگی من دا گورو مثلا پر کرمان که اغا اتیاری عملا چوشو تقریبا یو نوا فکر افغانستان تا واده ولشو ام دا غصه دی بلوچانو دا مخی چور ازو که چه
لیکن اتمر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسو یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبره دغه ده ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چه ایران و روسیه توقع لري چه طالب ده گام پورته کی داعش ده وزفی. لیکن تروس هم چه منگه گورو داعش زفل شوه اینه ده سره ده ده چه دوی دا کهی چه من داعش زفله. لیکن داعش ده صورت مخی بکابل که دوی عملیاتو که بسولیت واقعیست او پسیمه که دوی فعال دی. نو دلتا دست اخکاره چه ده سیم استخباراتم داعش پسی دی. یعنی دوی کمک داعش ته کوي که نه مونږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نشي کولی. پیسې امکاناتي سپورتي د مقاماتو سپورتي په جمهوریت کې دغه خبره وه. په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تور شیشو موټرونو کې داعش کسان راوړي کته کوي. نو اوس هغه مخه پروژه ده. یعنی پروژه مخه ده که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی دا له منځه وړلی کاشکې دغسې موږ خوشحاله کیږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی. روسیه هم په دغه ارتباط او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي روغا ایغوران دې ته پرې نه ښودل شي چې دوی ځواکمن شي ځکه چې دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودن. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته اوریدونکی لرو. ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب. مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خو دا اوسې اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابینه ده باید دا ختم شوی و. باید د سیاسینو تر منځ چې کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته ځکه افغانستان د افغانانو د داوګیر هم افغانان دي. دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه باید دوی دومره وخت نه ورکړی او دغه خبرې دوی په کومه باره کې دوی غونډې کوي دغه باید دوی خپله ختم کړي و که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو. او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده او هم افغانستان ته هم به ولس همدغسې سرګردانې سره مخي صرف او صرف د دنیا او بس د باسو جیب او افغانستان ګرځېدلی لکه دا څنګه چې ګرځېدلی ده. په کار دې ته نور داسې خاتمه ورکول شي.
ډېره مننه همدرد صاحب. کور دې ودان همدرد صاحب سلامت اوسئ. اوس به ورشو بېرته مېلمنو ته. شیرزی صاحب نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي ښځو ته حقونه ورکړي پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او داسې نورې غوښتنې او داسې معلومه شي چې د اکثرو خلکو غوښتنه همدا ده. د بخکینی همدرد صاحب چې وویل چې طالبان دې دغه مسایل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نه شي او د افغانانو خپل مسایل په خپل کور کې حل شوي وي. او مخکې ښاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته. یو شمېر یې د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتونکي دي له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي خو یو څو لوی مشران یې بل ډول فکر کوي. فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې دا به بل اخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي.
سلام سه بالکل هم داسې خبره ده. ما په شروع کې وویل چې دغه د ښځو د ښوونځیو د بندولو د مسلې د پردې شاته همدغه استخباراتونه ده، دا یو استخباراتي استفاده کېږي دی نه. او جسته ما مورده ده د شیر عباس ستانیزي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېده ده د طالبانو د دیر استازنه مې اورېده ده چې دوی هم غواړي چې دغه د نجونو ښوونځی خلاص شي، خو اختلافونه شته. او دغه یو وظیفه تدبی رهبري خو اوس معلوم نه ده، هغه عبت الله یو کور د هغه یو نوم ده څوک د هغه شیرم نه دی لیدلی د هغه د نوم نه استفاده کېږي او په وایي چې دوی نه مني. دا یو منځ کې اختلافات شته، خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده. او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده هغه یقینا چې بهرنی استخباراتونه ده، استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده چې دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی دې اختلاف لوی نه کوي، بس وړه وړه خبرې کوي. او دوی د زیر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي. نو اختیار دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده، د استخباراتو په لاس کې ده. هماغه استخبارات هغه سوچ طالبان په افغانستان کې سر ته رسي که دوی هر ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي، د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي، دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي. او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبره عملي کوي. اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري. دوی غواړي چې ایران هم نامن کړي، آسیا میانه هم نامن کړي، دلته هغه دوه دېرش توریستي ډلې چې دا دوی ته یو زمینه برابرېږي چې دوی خپل ګروپونو ته نور خلک جذب کړي. او د دغه یو وضعیت چې په افغانستان کې راغلې ده، هغه کوم خبرې چې دوی کولی شي د توریزم د مقابلې په نوم راغی، اوس هماغه توریزم په افغانستان حاکمه کړې ده. د دغه فقر بې روزګاري په خاطر ډېر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته، او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته. دوی د وظیفه هم دا ده، طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي، او نه دوی راغلي ده چې افغانستان ته خدمت وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، لومړی تاسو خبرې وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف مختار خلکو ته.
سلامت دی اس مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه. دغه دولت چې حکم شوی دی افغان صاحب محترم، دا پوه ډیر خلک مشکل سره مخ کړی دی. بس ښځو پسې راغستی دی، سلمانیانو پسې راغستی، رشګانو پسې راغستی دی. خلک چې خپل ځان ته یو دوه مړی ډوډۍ ګټي، هغه د خلکو نه دا اخیستی دی. دا خلک ته وایي چې تاسو خورئ موږ خورو. ګوره، رشګا بند شو دغه په ننګرهار کې، دغه نن شپه پوه شو چې 45 کوره وږي دي. ما ته په ثبوت معلوم دی دا خلک چې دي، دا خپل مړی، خپل خلک، خپل کسان مړی. عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنې قدر ته مې یو ستنې څه معنا ورکړي چې عوام ورته بالکل دا سړی نه ښکاري چې دا سړی دی که حیوان دی. څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړي، امر برمعروف دا څو ورځې بس یو چپنې اغوستې دي. وروره ګوله راځي، سلمانیان وړي محبسونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ، د خلکو ګیرې مه کلوئ، ګیرې مه کموئ، اخته مه کموئ. اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي، بس څنګه چې دوی خپله سڼې ایښې دي دغه عوام ته مو چې تاسو سڼې پرې نو مونږ زما غوسڼه نه خوښېږي، زه به ځان مړ کړم، غوسڼه به پرې نه دمه. پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته اخته دي کم نه کړي، اوس اختم نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي. سلمانیان هغه بېچارهګان هم بند کړي وروره ګوله. پوه شوې ډېر سخت په دې ننګرهار کښې، د ننګرهار غږ مې در ته وویلله. پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دي، خلکو سره عذاب دی. که دا خلک که چېرته په رسمیت وپېژندل کېږي، نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشت ګروان شي. دا په خلکو لغتې کې اوس خو زه نړیوال کسه یو دوی او څه دغه کې مشکلات خلکو ته پېښ کوي، یو ښځه یې نیسي، مثال به کیبل یو نړیوال یو غږ جګی ولا چې پر رسمیت پیژندل شو ولا که پوښ نړیوال غږ جګی وای ضرور دا پر رسمیت پیژندل شوی دی. نور موږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو. دا اوس هم دا نړیوال د کور آبادی
ډیره مننه افغان صاحب سلامت دی اسکور ودان سلامت اوسه ډیره مننه ور بشو میلمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاستای وای چې اوس چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نسبتا گزاره کوي او که چیرته په رسمیت وپیژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي؟
یقینا قدرمن ساروان صاحب تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل دی هیوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هیوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو موږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزې کې لاس او ګریوان دی. دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي، زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرو، مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټولول او د یو په جبر او په اقرا باندې په خلکو باندې تپل دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو پدونکو کې ورنه زړه تورېږي او دوی سره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري. نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي. البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې ترمنځ.
ډېره مننه سلامت صاحب. جلیلی صاحب اتمر صاحب ویل شوي دي چې د دوحې په غونډه کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمېر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي، یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي. لکه چې طالبان واخت رسیدلی دي فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې. فکر نه کوي چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده؟
دا غونډه خو ډېر مهم ده، ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نماینده، اگر چې طالبان خدا خبره کړی چې من ته بلنلیک را رسېدلی، خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي، افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي، دا به ډېر ښه وي. یو خو دوی مستقیماً یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي، خبرې کولی شي، هغه سوء تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي. او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم، دا دی چې ځینې وخت کې پخوا کې هم دغسې و، د افغانستان سیاستمداران هم دغه کار کاوه. دوی به نماینده لیږه یو غونډې ته، کله چې نماینده به د دې او خبرې کوه، دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کوه، هغه به ویلی چې دا د دې خپل نظر دی، زمون نظر داسې نه دی. که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته، باید ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کېږي دوی پایوان پاتې شي. نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولېږي چې هلته
لکن تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي؟ دوی اصلا ژمنه نه ورکوي. په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کېږي چې د ښځو حقونه مثلا ښوونځي نه پرانیزي، دوی وایي دا خو موقتي پرېکړه ده. په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي. هیڅکله یې نه دي ویلي چې په فلانۍ نیټه به موږ ښوونځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو. او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همداسې دی. ګورئ، دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی، نړیوال تاسو څه کوئ؟ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي. کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول، اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنگار دینه دا پختنه او که چه دا خزی بیا کار کولی شی دفترون که مکتبون تا دویتلای شی دیب ام دا غزما خبره اسناد دی پا دا تلویزیونونی که داشتا نو دی مجاید ارتویل چه وله دا دا کم کار چه هست روان دا ام دا غوی لیکن تاسی ولی دا چه رو 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 دا غا پا خلکو بانده دا غا فشارونا محدودیتینا وزخ او سلا تردیب بوره چه دی هیرات اگه دی امر بیل معروف رئیس پا دی رسانوی که پا تلویزیون کویل چه سلوانیان او سبوره دی حکومت وزیفه دانه دا چه سلوانیان اسلاکی حکومت باید خدمات ارزه که خلکو تا دی خلکو دی معیشت غم اخری دی خلکو دی تعلیم او دی کار غم اخری دی خلکو دی ژوند دی تغییر غم اخری دا تمام را دی دوی طول حکومت داری پی گیره او پی سلبانیم پی ویختو بانده دی حالا دا چه پی گیر بانده سرای جنت تا نیزی سرای دی اگه پی تقوی او پی خکار جنت تا زی نو دی طول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برې ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې ویل چې تاسې نکټایي تړئ تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ نږدې یاستئ نو ما ورته ویل چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ماته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په اعمال باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقصه همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسې وایي دوی وایي چې مونږ د ټولو نه پاک خلک یو مونږ د ټولو نه معتبر خلک یو مونږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د چاته بمګې دما ورکړو نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي
ډیره زیاته مننه خبرونې ته ډیر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکوي یوه پوښتنه دي د دواړو کنفرانسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حق کنه تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دوه کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کانفرنسونه او دغه ناس جوړوي خپل ځان ته او خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو ته دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سره روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم د نګرانۍ او تشویشونه چې د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونه کوي
ډېر مننه شرزه صاحب ویلمې چې لنډې خبرې ډېر کم وخت لرو په همدې اړه به د جلیلي صاحب نظر هم واورو جلیلي صاحب مهرباني لنډې خبرې وکړي
لنډې خبرې مې دا د قدرمن سروان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبتې پایله لري صحیح دی چې اوبه شي مګر دا چې د سیمې هیوادونو په خپله کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپلو د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یو ډله د پاکستان د خوانه همایه کوي مرسته ورسره کوي یو بله ډله د ایران او پاکستان د خوانه نو دی یو بله ډله هم د چین د خوانه او بله ډله هم د ماسکو له لارې نو په دې چې دوی سره په خپله کې همغږي
ډېره مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب تاسو هم که ډېرې لنډې خبرې وکړئ خوشحاله بسو مهرباني
زه امیدوار یم چې دغه خبرې اترې یا دغه کنفرانسونه یا دغه غونډې یو ښه نتیجه ښه پایلې ولري مونږ د مثبت فکر تیوري باندې باید مخته لاړ شو ډېر منفي ګرام ونوسو او امید دی چې طالبان لږ ذره په خپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنو ته دوی مثبت جواب ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.